لا موتاد میړه څخه خځه او اولادونو ته اعتیاد انتقالیدلی شي.
یو ورځ راته کې رسلامور وي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل مزم حکم.
آیا د موتادو میړونو لاسنیوی به خځې ښه او آرام ژوند ته پرېږدي؟ په دې اړه زما همکارې فرشتې غنی یو رپورټ برابر کړی چې په دې رپورټ کې د همدغو ښځو د ژوند کیسې، د موتاد نارینه، د خلکو کارپوهانو او یو روانشناس نظرونه شامل دي.
په افغانستان کې واده هغه اړیکه ده چې هم پرې ښځې د نیکمرغۍ په لور ځي او هم یې ژوند له تیارو او تورتمونو ډکېدای شي. د واده او نکاح په مسایلو کې د دواړو خواوو رضایت شرط دی، خو دلته اکثره نجونې د دغه څه لپاره نه پوښتل کېږي. زموږ په ټولنه کې چې اکثره ځوانان په تیر نجونې د کورنیو په خوښه ودونه کوي، نو د کور مشران تر ډیره د ښه او خراب ژوند په ټاکلو کې ونډه لري. په دې لړ کې د کورنیو د بېغورۍ له کبله زیات شمیر خزی موتاد میړونو ته ناست دي. دغه خزینه یوازې قربانی ورکوي، بلکې د عمر تر پای له خپل موتاد میړه سپکې سپوري اوري، وهل چکول او داسې نوري ناوړه کړنې زغمي. کله ناکله د موتاد میړونو لکبل زینی میرمنې دي ته اړ کیږي چې یا په خپل یای اولادونه نشي ته مخه کړي. د دغه خزو لړلې و هم حلیمه ده چې دلته یې په مستعار نوم یادو. حلیمه وای د واده تر ورځې پورې خپل خاوند نه ولیدلی او ان په دې هم نه خبره چې میړه یې څو کلن دی، څه دنده او کاروبار لري. حلیمه چې په خپله غیږه کې ناکرار ماشوم ته اشاره کوي، د ژوند له ترخو راته وغه کېده.
شوهر معتاد است، 4 سال می شکر
خاوند می معتاد دی، څلور کاله می لواده کیږي. کله چې ورسره ښه چلند وکړم، په جان او قربان ورسره غږیږم، خوشاله وي. خزې له خپل میړه ډېرې غوښتنې لري، خو زه چې ترې خواړه او جامې غواړم نو وهي ټکوي مې. طلا، موبایل، پیسې، هر څه چې راسره وي راڅخه یې اخلي. ان کله کله خو مې ماشوم را نه واخلي چې دا خرڅوم. د همدې زوی لپاره مې ترې طلاق اخیستی نه شم.
پینځه دیرش کلنه نرګس بیا بله هغه میرمن ده چې کله د یوې ماشومې مور شوه، نو خبره شوه چې خاوند یې معتاد دی. اوس هغه اړه ده چې هر ورځ د ماښام تر اذانه پورې کار وکړي، تر څو د خپلو پنځو اولادونو د مړولو لپاره ډوډۍ او د خاوند د نشې پیسې پیدا کړي.
ډېر سختې ورځې مې لیدلې. داسې وخت به راباندې راغلی و چې زما په کور کې به هېڅ شی نه و. ماشومان به مې راته ژړلې چې مورې موږ ته ډوډۍ راکړ، کوټې زوی به مې راته په ژړا شو. ما به ته ویل مال خطه ویده شه، زه به درته ډوډۍ پیدا کوم. همدغو نه کومه چې د کور کره ورکوم. خو اوس هم سخته ده، نو پنځه بچي د کور کره نه کېږي اوس هم. خو بیا هم نو هغه ماشومان خو مې ساتم.
دلته څومره عاید لاسته راوړي؟
دلته زما خو 200 روپۍ د ورځې ماته راکوي. نو د ورځې 200 روپۍ باندې د کورم چلوم او د کور کرام پې ورکړ.
کله داسې هم شوي دي چې تتللې کور ته او پیسې دې وړي دي خاوند درنه اخیستي؟
بلې، و د خاوند پیسې مې خو په ما وي. ورځې مې دي ځینې زه کور ته لاړم، ستړې ستومانه چې ګتل مې چې د دې پلار پیسې اخیستي وي او وتلې. خدای دومره مې جړلې، بچیانو مې جړلې، امام جړل.
خو پوښتنه دا ده چې دغه ښځو د موتاد میړونو د تداوی او درملنې په برخه کې کوم څه کړي، او تر تداوی وروسته یې د خاوند په چلند کې کوم بدلون راغلی دی که نه؟ حلیمه یې په اړه راته وایي.
هر
کله چې له کوره وتلی چادري مې اغوستې پسې وزم، په بد حالت یې پیدا کړم. ډېر ځله مې کوښښ کړی چې بستر یې کړم. ښایست او ځواني ته یې چې ګورم، زړه مې نه غواړي چې پرېږدم او بل چا سره واده وکړم. چې درملنه یې وکړم نو دوه درې میاشتې یې نه څښوي، خو بیا یې شروع کړې. پخوا یې پوډر څښول، بیا یې شیشه، او وروسته یې ځان ته پیچکاري کوله. لیواره خواښې مې هم وهي، ګاونډیان راپسې خبرې کوي. له بدې ورځې یې د کور لوښي او کالي ټول راته خرڅ کړل.
مردم کوچه سرما ګپ میزنه.
بلخوا بیا نرګس د خپلې 15 کلنې لور راتلونکې ته اندېښمنه ده. وایي کله ناکله یې لور وایي، مورې څنګه ده چې زه هم د پلار له پوډرو نشه وکړم.
زه خپلم چې د بوی احساس کوم، کله چې کور کې د بوی نه وي کنه، زما په سر باندې درد وي، د بچیانو مې په سر باندې درد وي. زما یو مشره لور ده، هغه خو بیخي وایي چې مورې یو ورځ راته کېرستله، مورې وایي زما زړه کېږي چې زه د پلار د عمل مزم وکم. خاوند خو مې و، خو زما مې لور ته ډېر زړه مې خپه دی. زه خو دلته کار کوم، هم نشي چې خدای دې نه کړي زما بچیان هلته د بد کار ونه کړي، د مرداري ونیسي. زما راورکوټه ځویم چې دومره په قاش خپل سر د دیوال نه وایي. خو دا ټول تاثیرات د هماغې دي.
کوتا د میړونو لاس نیوي به خزي ښه او آرام ژوند کولو ته پریږدي او کنه په اړه یې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته فرح که څه هم ځینې کورنۍ د نجونو د ژوند ملګري په انتخاب کې په بې غوري تورنوي خو زموږ دې پوښتنې ته یې داسې ځواب راکړ.
د ښځې د خپل خاوند تقاضا ده یا هیله یې داده چې هغه مهربانه اوسي، هغه یو مکمل سړی اوسي، هغه د اولادونو لپاره یو ښه پلار اوسي، یو ښه راتلونکی ورسره ولري.
کومې ښځې چې خاوند یې معتاد دی هغوی د خپلو میړونو سره سختې ورځې تېروي. د دغو ورځو تېرول او د راتلونکي لپاره د یو امید لرل هم کولی شي چې د دوی ژوند ښه کړي.
زه فکر کوم چې معتاد سړی به ډېر ډېر کم امکان ولري چې هغه ښه شي. هغه بدبختي د هماغې ژنې شروع شي چې هغه واده وکړي یو معتاد سړی سره، نو د دوی مشکلات به ډېر زیات وي. او هغه ښځه یا هغه نجلۍ چې غواړي په ټولنه کې د یوې ښځې په شر د انسان په توګه ځوان وکړي، فکر کوم چې دا ځوان به د هغې نه واخیستل شي. او دغه ځوان د نجلۍ د کورنۍ له خوا نه د نجلۍ نه اخیسته کېږي، ځکه چې په شروع کې دا فکر نه ده کړی یا دا تلاشه نه ده کړی چې معلومات وکړي چې هغه هلک آیا معتاد دی که نه دی او په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
اوس به له عامو خلکو واورو چې هغوی د هغو میرمنو په اړه چې معتاده میړونو ته ناستې دي څه نظرونه لري.
زمانم شمس الحق و زنانه گوشه شو که چخپل خوان یو شبخانه تبوزی تداوی دل هر پا آخر اندازه چخپل گوشه شو که نخه خبره کرور لدی، مور لدی، پلار لدی، باید درون و سرم آمگان سر مشوره و که چیزه که باید در با کرور جوان خراب پنیش باید در جور چیزه که دوی خو خیر که عمر پوخ وی عدیری که دوی جدا شده مشمان جوان دم تباید.
زمانو مېشه د فاروس دین کې دا ظلمونه شي په مېس کې دي جلی والے کانه چې هغه متا د یو دا ور سره جون تیر کې چې تا ول تداوی ضروره ده چې دغه تداوی وشي دغه سم لار ته راهنمایي شي. بلغې چې اسلام نشو هغه کار په مخ کې ده چې جدایی تر مېنځ راځي بلیږي سره.
سایدا دا کرن کنه وسدم کې ما نظر پدې اړه نسته چې ونجلې هر هیله لري ما ته خپل روزو ته ورسی کې من کور کل کې دا جلې نامزاد کړه. بل اخر چې خبر شو په ایران کې و جلې ور کړه دلته جلې موسنه الګ خوشی کول شي به تنه کړه شي.
نشئی مواد د احتیاط ترڅنګ د جسمی او جنسی کمزوري سبب هم کیږي چې په نتیجه کې معتادین کورنۍ ته پاملرنه نه کوي او د ټولنې د وګو بار حسابيږي. دا چې په افغانستان کې زیات شمیر ودونه د کورنۍ او د مشرانو په خوخه کیږي، نو دوی څومره د یوې نجلۍ د کور په ودانولو او ورانولو کې ونډه لري. او هغه کورنۍ چې پرته له پوښتنې خپلې لوڼې کوم چا ته په نکاح ورکوي، فرهنګي، ټولنیزې، روحي او رواني اغیزې څه دي؟ زموږ همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د ټولنیزو چارو له کارپوه او روانشناس استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده.
پالمړی سر کې کچېرې تاثیرات وایي په افغانستان کې د نجونو د ژوند ملګري چې کله انتخابي کې نو د کورنۍ ونډه پکې څومره ده؟
مننه. سلام. او په پیل کې باید ووایم چې اصلي مسؤلیتونه د دوو کسانو د نوې ژوند په جوړېدو کې د دواړو خواوو د کورنیو دي. او په کورنیو کې د خبراوي یا د پوهاوي مسأله ډېره زیاته مهمه ده چې دا باید یوازې مشرانو ته پاتې نه سي. یوازې پلرونه او میندې باید په دې اکتفا ونه کړي چې زه پوه شوم یا مونږ خبر سولو چې دا فلانی نجلۍ ډېره ښه نجلۍ ده یا فلانی هلک ډېر ښه هلک دی. د اسلام له نظره هم همداسې ده او د عقلي سنجشونو په واسطه هم مونږ دې نتیجې ته رسېږو چې باید دوه کسان چې غواړي یو بل سره ژوند وکړي، دا خو یو قرارداد دی. د قرارداد لپاره دوی باید یو د بل شخصیتي خصوصیاتو باندې پوه سي، عادتونو باندې پوه سي، توانمندیو باندې پوه سي، عیبونو باندې پوه سي او بالاخره په یو خبره یا یو آگاه یا یو پوه ټولنه کې یو پوه وضعیت کې به تصمیم ونیسي چې څه وکړي.
کله چې یوه میرمن له واده وروسته خبرېږي چې خاوند یې معتاد دی، نو له روحي او رواني پلوه څومره زیان ورته رسیږي که چېرې تاسې ووایئ؟
کله چې یوه میرمن وپوهېږي چې د ژوند ملګری یې معتاد دی یا دې ته ورته نور ستونزې لري، درېو مرحلو کې موږ له رواني اړخه د ستونزې ډلبندۍ کولی شو. اوله مرحله یې تر ټولو ډېره شدیده مرحله ده، هغه مرحله ده چې په دې کې یو څوک د ځان وژنې تصمیم نیولی شي، د کور د تیښتې تصمیم نیولی شي، د ژوند د پرېښودلو تصمیم نیولی شي، د دې ګډ ژوند د پای ته رسولو تصمیم نیولی شي. اما په ځینو نورو شخصیتونو کرکټرونو کې له رواني اړخه بیا هغه دویم درجه فشار واقع کېدلی شي چې هغه کېدلی شي یو شمېر د هڅو وي، د هغه هڅو وي چې د ژوند د بدلون هڅه وي، پکې د ژوند د پرېښودلو یو خاص ډول باندې شرطونه ایجادول وي، د کورنیو سره د خبرو کول وي. درېیمه ډله هغه کسان وي د شخصیت له نظره چې دوی باندې دغه قضیه نه د خبرېدو وروسته ځینې نور رواني فشارونه راتللی سي، دوی مثلا عقدهیي کېدلی سي، دوی ورځنیو کارونو کې خپل پاتې راتللی شي، دوی انزوا ته مخ کېدلی شي. دا له دې اړخه ډېر مهم دي او زموږ مشرانو په دې خاطر چې یو عمر تجربه لري دوی باید په دغه باندې اکتفا ونه کړي چې زه په دې خاطر چې تجربه لرم دا پوهه ما پورې ارتباط لري. تصمیم د راتلونکي ژوند دی، کېدلی شي پلرونه او میندې د بېلابېلو دلایلو له مخې په راتلونکي ژوند کې ونه اوسېږي، فقط دوی دي چې یو عمر بیا یو بل سره ګډ اوسېږي.
د معتاد سړي د ګډ ژوند پیل څومره ستونزمن تمامېدای شي؟
دغه کورنۍ ډېر معیوبه کورنۍ وي، ځکه د کورنۍ یو اصلي غړی چې باید هغه روغ وای تر څو د کورنۍ ورسره روغ او سالمه وای، هغه ناروغ دی او معیوب دی، هغه نور اوس مجبور او ضعف په حالت کې دی. یو مېرمن مجبوریږي چې د کور ټول بار او مسؤلیتونه په خپله واخلي. دا باید هم کار وکړي، هم د خپلو ماشومانو سرپرستي وکړي، هم د هغه لپاره د درملنې مسئله او فکر وکړي. دا ټول دې ته پاتې کیږي.
دغه ستونزې د حل لارې هم لري؟
البته زه وړاندیز کوم، زما د حل لار ما په ذهن کې د حل لار دا ده چې مونږ داسې یو شمېر بنسټونه باید ولرو چې د رواني او ټولنیز او فرهنګي اړخه مرسته وکړي وګړو سره. ورسره څنګه کې کورنۍ مسؤلیتونه د دې دواړو کورنۍ پورې راګرځي، پلرونو میندو خویندو ورونو پورې راګرځي، چې دوی باید په دې اخلاق باندې همکاري وکړي، له بېلابېلو نظرونو همکاري وکړي، پرې نږدې چې کورنۍ نوره ډېره قرباني شي. او آخري خبره دا کومه چې په فردي او شخصي لحاظ باندې کېدلی شي د همکاري وشي. هر یو شخص له اخلاقي او انساني او وجداني نظره پوهېږي چې دوست او نږدې ملګری په دې مشکل سره اخته دی، ورسره مرسته وکړي او همکاري وکړي.
په افغانستان کې پر نشې توکو د روغدو او متضررو کسانو شمیر څه د پاسه درې نیم میلیون اټکل شوی، چې د کارپوهانو په نظر د ژوند د نورو ټولو اړخونو په څیر د معتاد کس د ژوند ښه کېدل او رغېدل هم د هغه په تصمیم او ارادې پورې تړاو لري. که چیرې تر وروستۍ هڅې وروسته هم معتاد کس په خپل حالت پاتې شو، نو شاوخوا کسان د هغه څخه لرې اوسي، ځکه د وخت په تېرېدو له نشې توکو سره د کورنۍ نور غړي هم عادت کېږي او بالاخره د ټولې کورنۍ د له منځه تللو سبب ګرځي. درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.